پېښور. د مشال ریډیو بل خبرونه ته مزابوري ول کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د مسپښین یو بجه سو. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د لری کلسوي کرفیو، په پاکستان کې د پولیو، د طالبانو د استازي څرګندونه، او په خیبر کې د وجلسو خاصدارو لویزو کورنیو ته د مرستې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه شمیرنو ریپورټونه او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیس پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې شاهین بنیرای وړاندې کوي.
مهم خبرونه. په بنو خار کې نن غرمه د میشو چودنې په نتیجه کې د دریو پولیسو په ګډون اته کسان جوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر اته ورځو وروسته نن ګرز بندیز ختم کړی دی، او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ګوزن رنز مخنیوي لپاره دی د فوج تر سار لاندې کمپاین وشي. د خبرونو تفصیل. په بنو خار کې غرمه د یوې بمی چودنې په نتیجه کې د دریو پولیسو په ګډون اته کسان جوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی شوی وو. د پولیسو یو چارواکي ثناء الله خان مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل
دو دلته موټر سایکل واړو چې هغه چې آی ڈی فټ شوی وا د امین خان اډیشنل سچو سټی سره د نفرې په غشت باندې وو. نو یو ته دا پترګی چې دا لاور سو موټر سایکل دا نو دې اول خو مالک وشته، هغه نه بعد چې موټر سایکل ته ورغلم دې سو دا ریموټ ډیوایس وو نو دې سي بلاست وسه. اوس یې چې امین خان زخمی دا ان شاء الله بچا دغه سي دوه نور سپین دي، یو د لویز ول او بیزیک کا سنور سویلین دي. الله کرم کړی دا ان شاء الله اوس مزید سرچ کوو او ان شاء الله ډیورینګ انویسټیګیشن په پته ولګیږي دا څه صورت یې الله
د پیغه پلا لا چانه د منلې. په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر اته ورځو وروسته نن ګرز بندیز ختم کړی دی. دا اعلان نن د وزیرستان جرګې او د پولیټیکل انتظامی ترمنځ تر غونډې وروسته شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي که څه هم دوی اوس تګ راتګ کولی شي، خو په سیمه کې د خوړو کمښت او حکومت دی د دوی سیمو ته د خوړو رسوونکو ګاډو ته اسانتیاوې ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ګوزن رنز مخنیوي لپاره دی د پوز تر سار لاندې کمپاین وشي. دا خبره نوموړي تېر ورځ د کابینې د غونډې پر وخت وکړه. د پاکستان دولتي خبري اجانس اے پی پی وای نواز شریف ویل د پولیو واکسیني ډلو ساتنه دی پوز کې. د زیاته کړه چې د ګوزن ناروغي ضد ساسکو پاړه د ناسمو نظرونو ختمولو لپاره به اشتهاري کمپاین هم پیلوي. د پاکستان حکومت د ګوزن ناروغي ضد ګامونه پر داسې وخت اخیستي دي چې د دې ناروغي خپرېدو له ویرې پر پاکستاني وګړو نړیوال سفري بندیزونه لګول شوي دي. د خیبر پختونخوا په سواد کې وسلوالو د مصالحتي کمیټې غړي وجلې دي. د سواد پولیسو مشر شیر اکبر خان نن مشالېډو ته وویل د بخت روان په نوم دا کس تیر ماښام د منګورې په کس سړک د خپل کور په لور روانو چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. بخت روان د بند تانې د مصالحتي کمیټې غړی وو. د وژنې پړې لا چانه ده منلې. د پاکستان د راولپنډۍ یو هوټل مخې ته په چودنه کې اتلس کسان جوبل شوي دي. د مرستندوی ادارې ریسکیو 1122 کارکونکو د مشال ریډیو ته وویل چودنه بیګا په 11 بجې شوې ده. پولیس وایي د هوټل مالک ته څو ورځې مخکې وسلوالو ګواښ کړو چې قلنګ یا باجور نه کړ نو حمله به ورباندې کوي. دوی زیاتوي څو ورځې مخکې د هوټل مالک پر کور هم د لاسي بمونو حمله شوې وه. د پاکستاني او طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه وایي د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د روغې جوړې په بهیر کې پر ستونزو سربېره دی هیله مند دی چې خبرې به بریالۍ شي. بېګا له مشال لیډو سره په مرکه کې نوموړي وویل دوی په افغانستان کې هم د طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو ملاتړ دي، خو شرط دا دی چې امریکایي پوځیان له هغه هیواده وځي.
هغه ځای کې مونږ د صلح خبره کړې ده، هغه ځای کې مونږ د مذاکراتو تایید کوو، خو امریکې سره نه. امریکا دې د افغانستان نه وځي. امریکې ته څه حق ده؟ پردې چې د څوک کوم د ملک اوسیدونکي خلک دي هغه سره د مذاکراتو حمایت کوو.
مولانا یوسف شاه زیاته کړه چې د خبرو اترو په بهیر کې د پاکستان پوځ استازي هم موجود وي. د امریکا پوز د افغانستان د بګرام له زندان لس پاکستانیان خوشی کړی د دې بندیانو مدافع وکیلانو تیر ورځ رویټرز خبری اجانس ته ویل بندیان تر کلونو به له مقدمه د بګرام په زندان کې ول په رسمي ډول د خوشی کړل شوی کسانو پیژندګلوي نه ده شوی خو د کورنۍ غړو یې ویلي خپلوان خوشی شوی دي دا هم نه د معلومات چې د لس پاکستانیان کله له زندان خوشی کړل شول او دا مهال چیرې دي د پاکستان حکومت هم په دې اړه لاسن دی ویلې د افغانستان د ولسمشرې دوه محکمو نوماندانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې منلې دي عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چمتو دي چې د ټاکنو په دویم پړاو کې ګډون وکړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن تیر ورځ د اپریل 15 د ټاکنو وروستیو نتیجو اعلان پر وخت وویل هیڅ کاندید له 50% زیاتې رایې نه دي ترلاسه کړې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د ترهګرۍ او پیښ هم د امریکا قوت او روحیه نشي کمزوري کولی دا خبره نوموړي تېره ورځ د سپتمبر 11 مې د حملو په یاد د یو میوزیم پرانستلو پر وخت وکړه دا میوزیم په نیویارک کې هغه ځای جوړ شوی دی چې پکې تر حملو مخکې د نړیوالې سوداګرۍ مرکز دوه آسمان سوکې ودانې وې او اوباما دغه سړیو او ښځو د هغو کسانو ستاینه وکړه چې په حمله کې د نورو ژوند اوساتو خپل ژوند لاسه ورکړه د عراق د پلازمینې بغداد د ګڼې ګڼې په یو ځای کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وجلي او له لسو زیاتې جوبل کړي دي پولیس وایي تېره ورځ د ښار په کراده سیمه کې له چوونکو موادو د ډک یو ولاړ ګاډي چاودنه وشوه ځینې راپورونه وایي دا یو ځانوژونکی برید و هغه ویډیو چې پکې د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان یو مشاور د امنیتي سرتیرو په ولکه کې پر ځمکه پروت یو مظاهره کوونکي په لغته په وهلو ښودل شوی په ترکیه کې غوسه پارولې ده تېره ورځ ترکیو رسنیو هغه انځورونه خپاره کړل چې پکې مشاور مظاهره کوونکي په لغته وهي او په سودان کې عدالت یوې سوې ښځې ته تر هغې وروستو د ارتداد یا لاقیدې د وختو په تور د مرګ سزا ورولې ده چې هغې له توبې کولو انکار وکړو دغه و د مشال ریډیو د دیو خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې شاهین بنری وړاندې کول په شمال وزیرستان کې لا تور زورسته کرفیو لري کړل سوی ده
دا د کوم مشکلات چې ما د نن خال شو او د کمیاب مذاکرات نه ورسته دا کرفیو ختم شو
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د ګزر ناروغي مخنیوي لپاره به له پوځ مرسته اخلي د پاکستان او طالبان مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه ویلي پر ستونزو سربیره د روغ جوړې خبرو بریا ته هیله مند دي په خیبر کې د وجلسو خصدار او لیویزو عسکرو کورنیو ته مرسته ورکړل شوې ده
مواز بھائی پیو نیک مقصد کی شہید شوئے ہیں حکومت طرف نہ بس یو دعا شہید نہ کپاتی وی پاتی وی ننو انشاءاللہ ټول سر ته ورسېدل
په پېښور کې دولتي کارکونکو د غشتنو نه پوره کېدو لکبله مظاهره کړې ده او که د خبرونې تر پای را سره وست نو په جمهوریت 19 پروګرام کې به واورې
تاکنو کې څومره زیات چې خلکو ګډون زیات وي هغومره مشروعیت او هغومره ولسواکي لپاره ګټه رسېږي هېواد لپاره ګټه رسېږي
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ رزو د خبرونه لمړی موضوع ته په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر اتو ورځو وروسته نن ګرځبندیز ختم کړی دی د اعلان نن د وزیرستان د جرګي او د پولیټیکل انتظامی ترمنز ترغونډه وروسته شوې ده د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر په دې اړه نور حاله کوي
دغه ګرځبندیز وروسته لاغه ختم شو چې نن سهار د ګرین وزیرستان جرګي مشرانو چې پکې د جرګي مشر ملک جان فراز ملک رئیس خان او مولوی احمد الله په شمول نور مشران شامل ول پولیټیکل انتظامی او امنیتی ځواکونو 70 سره جرګه وکړه د جرګي مشرانو په وینا انتظامی سره مذاکرات کامیاب شوی او ټول لارې بازارونه صحت مرکزونه تعلیمی ادارې خلاصې شوې خود سیم خلقوائی پر لپس اتو رزو پورے پا کورونو کے بند ول چنان پا بازارونو کے دا خوراکی تو کو کمخ دے زکا چے دا بہرنا لا ہم خوراکی سامانونا سیمتا ندی راغلی دا گرین وزیرستان منجرگے پخوانے مشار گل رمضان مشال ریڈیو تاوے گرین وزیرستان جرگی مشرانو انتظامی سره مذاکرات کامیاب شول او د خلکو پر ګرځېدو بندیز ختم شو.
گرین جرگی او د پولیټیکل انتظامیه او د سیونډو په مانسه کامیاب مذاکرات وشول او بار بار مشرانو په کوشش شوی پر ابتاکشه دا د کوم مشکلات چې کومه د نن حل شول او د کامیاب مذاکرات نورسته د کرفیو ختم شو. زه به ذات خصوصا د مشال رډیو انتهایی شکریا ادا کوم چې د میډ د کوم اووز او د کوم پریود دا په میډیا باندې چکا کرفی ختم شو. خو د کوم تنه څه مشکلات دا دي چې خوراکي مواد او سپتالینا تا دا ویای دا یا سپلای شوی ندی یا رسیدلی ندی انشاءالله دا کوم دا مشکل وی سر خال شی.
دا شمالی وزیرستان لره پرتا سیما دا تاخیل و سیدون که عمران خان مشال ریڈیو تاوی اتا و رزی پس شمالی وزیرستان که کرفیو ختم شوا چه خلق نن پازا تگرا تگ بانده خوشالا دی. خود دوی پوینا لا هم د خوراکي سيزونو د کمخ سره مخ دي.
نو سبزي تا او مکمل دګانه کې نه دونه ملوي دي او نو د ډاکټر په لحاظ باندې بیمورونه ته ډېر د خاصه ایمرجنسي دو بوته او توريز دلا زخميون وي او توريز بعدا کار به کیما کولاو سوا د خاصه ګټینا باندې سختي دو تماینه نه دي رسدلې چې کیما دونه برشي وي د مکمل دمسوي دي چې نه مکمل می دا اپیل کی او تنظیمیا ته چې د مولینا زر کې ورخلوسي یو تکلیف ته خوراکي شي نظر کې نظر ورورسي.
پولیٹیکل انتظامیه مشال ریڈیو تاوی گرینڈ جرگا پولیٹیکل انتظامیه او سیونډیو یعنی امنیتی ځواکونو مشرانو ترمنځ کامیابه جرگا وشوا او دا اتو رزونه لګول شوی کرفیو ختمولو اعلان کوي. یاد دیوی چې د تیرې اونۍ پنج شنبه یا جمعرات په ورځ شمالی وزیرستان غلام خان کې سړک غاړې سره بامی چاودنه شوې وه چې پکې نه سرتیری وژل شوي ول. دا هغې وروسته امنیاتي ځواکونو په ټول شمالی وزیرستان کې کرفیو یا ګرزبندیز لګولی و چې تر اته ورځو پورې یې دوام ولرلو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ګوزان رنز مخنیوي لپاره دی د پوځ تر څارنې لاندې کمپاین وسی. دا خبره نوموړي تیر ورځ د کابینې د غونډې پر وخت کړې ده. د پاکستان دولتي خبری اژانس ای پی پی وایي نواز شریف ویل د پولیو واکسین ډلو ساتنه دی پوځ وکړي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وزیر اعظم سیکرټریټ اسلام آباد کې د کابینې غونډه وشوه چې پکې د بجټ تجویزونو سره سره د پولیو په صورتحال هم غور شو. دې دوران وزیر اعظم د پولیو مخ پسې وکیدونکو کیسونو باندې اندېښنه ښکاره کړه او د رنس ختمولو لپاره په هنګامي بنیادونو د اقداماتو حکم ورکړو. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف د پولیو ډلو د حفاظت او د ملک هر ګوټ ته د دوی رسیدل د پوس په ذمه کړه. نوموړي زیاته کړه چې د پولیو ساسکو په حق غلط تاثر ختمولو او خندانو لری کولو د پاره د کوټلی اقدامات پورته کړی شي. د وزیر اعظم په خبره د قبایلی سیمونه د ملک نورو برخو ته راتلونکو خلکو د پاره به د پولیو ساسکی سکل لازمی وي او د دې د پاره به د پوس په نگرانی کې په پولو خصوصي انتظامات کولی شي. ریډیو پاکستان د وزیر اعظم د خلې زیاتوي چې هغه به په خپل د صورت حال مانیټرینګ کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د جمعیت علماء اسلام سمیع الله مرکزی غړی او د طالبان د استازیتوب د کمیټي یو غړی مولانا یوسف شاه وایي د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د روغ جوړې په بهیر کې پر ستونزو سربېره د هیله مندې چې دا خبرې اترې به بریالۍ سي. له مشال ریډیو سره په مرکه کې نوموړي وویل دوی په افغانستان کې هم د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي، خو د ده په خبره شرط دا دی چې امریکایي پوځیان له هغه هیواده ووځي. له مولانا یوسف شاه سره په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي.
مولانا صاحب، لمړی هم قدر ته وایس چې مذاکرات تر کومه ځای پورې ورسېدې؟ دا وخت په کوم ځای باندې مذاکرات درېدلې، خبرې اترې درېدلې دي؟
مذاکرات خو څه مشکلات داسې رااله، طالبان په مایس کې هم څه مسائل مشکلات رااله، دلته د حکومت هم داسې مسائل ورپېښ شو چې هغې په وجه سره لږ تعطل شکل اختیار کړو. او تاسو د وزیر اعظم اعلان مو اوریدلو، د هغې جذبات او چې کوم اظهار کړی ده، نو زه هیله لرم چې انشاءالله دا مذاکرات که د حکومت او دغسې جذبه وي نو بیا به زر تر زره دوباره شروع شي.
مولانا صاحب، یوه خبره دا راتله چې د مذاکراتو لپاره پاکستانی حکومت او پوځ په یوه صف کې ولاړ نه دي، تاسو څه وایاست؟ تاسو څه ښکاري؟ آیا دواړه سره یو دي او که نه؟
دننه فرق به الله ته معلومي، خو ظاهري خو موږ سره دواړه په یو صف کې ولاړ دي. موږ سره هلته طالبانو سره چې کله براه راست مذاکرات و نو په هغې کې هم د فوج نماینده موجود و، او دلته هم چې موږ د کمیټیانو اجلاس وي نو د فوج نماینده راسره شریک دي.
تاسو د طالبانو لخوا د کمیټې نماینده یاست، که درته ووایاست چې دغه په اوس وخت کې چې کومې د ناامنۍ پېښې کېږي، په مې چاودنې کېږي، څوک دي دا کوم خلک دي چې هغه نه غواړي چې د طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې کامیابې شي؟
دا خو موږ اولې ورځې نه دا خبره کوله چې د پاکستان ډېر قوتونه خلاف دي. مخکې به تیسری قوت و، اوس خو درېیم ده، څلورم ده، پنځم او شپږم ده. ډېر لوی قوتونه دي چې هغه نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي. نو دا د حکومت ته د دې احساس پکار ده، طالبانو ته هم د دې احساس پکار ده چې په داسې نازکو حالاتو کې مونږ دا مذاکرات نور ځنډول نه دي پکار، او فوري طور باندې دوباره شروع کول پکار دي.
مولانا یوسف شاه صاحب، تاسو په خپل خبرو کې دلته ذکر وکړه، بلکې تاسو هر وخت داسې وایست چې د ټولو شخړو حال، د ټولو جنګونو حال خبرې اترې دي. آیا په افغانستان کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ چې کومې خبرې اترې دي، د هغوی هم تاسو حمایت کوئ؟ او که وایست چې هلته د خبرې اترې نه وي، جنګ دی وي، دلته د خبرې اترې وي؟
هغه ځای کې مونږ د صلح خبره کړې ده، هغه ځای کې مونږ د مذاکراتو تایید کوو، خو امریکې سره نه. امریکا دې د افغانستان نه وځي، امریکې ته څه حق ده؟ پردي چې د څوک کوم د ملک اوسیدونکي خلک دي، هغې سره د مذاکراتو حمایت کوو.
د سندرو عامل،
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
د ملکند دور کلسو خلکو معاملې اوریدنې پر وخت حکومت د پاکستان سپریم کورت ویلي چې د پرحال پوځیانو پر وړاندې د مکتمی ریپورت درج کېدای شي، معنا دا چې پرحال پوځیان هم مقدمه کېدای شي. عدالت پوښتنه وکړه چې په راتلونکو اوریدنه کې دې دا روښانه کړل سي چې د پوځیانو پر ضد دې مقدمه په پوځي عدالت کې وچلول سي او که نه په ملکي عدالت کې. د مقدمې اوریدنه د روانې میاشتې تر 15 ځنډول شوې ده. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان سرکاری ٹی وی تر مخه د ملکن لادرګه خلکو کیس اوریدنې پر مهال اٹارنی جنرل سپریم کورٹ ته اویل پاکستان آرمی ریگولیشن ایکٹ تر لاندې حاضر سروس پوځیانو خلاف ایف آئی آر درج کېدای شي. جسٹس جواد ایس خواجه په مشرۍ کې درې کسیزي بینچ په دې لړ کې اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ نه قانوني رائے غوښتې وه چې آیا یو فوجي اهلکار خلاف ایف آئی آر درج کېدای شي او که نه. د اوریدنې په وخت جسٹس جواد ایس خواجه خپل ریمارکس کې هم وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې یو حاضر سروس فوجي خلاف ایف آئی آر درج کېدای شي. جسٹس جواد اس خواجہ پدی لڑکی زیادہ کڑا چې د دې سوال جواب هم پکار دی چې پوځي اهلکارانو خلاف مقدمه فوجي عدالت کې بچلیږي او که سیول عدالت کې. پدی درې کسیزي بینچ کې شامل جسٹس گلزار پدی موقع اویل چې میجسٹریټ له اړخه یو فوجي اهلکار فوجي چارواکو ته د ورکولو هم څه اصولونه پکار دي. عدالت د دې کیس اوریدنه 15 مې پورې ځنډولې ده. پدی لڑکی د قانوني چارو کارپوه انور قاضی وایي
دا یو کوشش شو ده چې فوجان چې دی هغه د جواب دی قانون دے آرمی ایک فوج اخبر مکمل نظام اس چنا فوج مکمل نظام دیا تھا پوری دے چھ فوجیان جو فوجی اور سروس تھے سنگا چنور سروس تھے اور فوج کی هغه د قانون پابند دی.
د خیبر پښتونخوا ایڈوکیټ جنرال عبداللطیف یوسف زید د دفاع وزارت معلومات عدالت ته وړاندې کړی وو چې پکې ویل شوی وو چې د دې مقدمه ملزم یو حاضر سرویس اهلکار دی او دغه خلاف پاکستان آرمی ایکټ تر لاندې تفتیش روان دی. هم په دې موقع عدالت ته ډیپټی اټارنی جنرال ویلي وو چې یو پوځي اهلکار خلاف ایف آی آر نشي درج کېدی. نو په جواب کې د عدالت وینا وه چې عدالت په بدې سوال غور کوي او د اټارنی جنرال او د خیبر پښتونخوا ایڈوکیټ جنرال نه هم په دې لړ کې وضاحت غوښتی وو.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر سړی.
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
غازی حسین بابا حسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی وي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن.
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
د خبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جمرود په لاشوړ سیمه کې په بمی چودنه کې وژل سوو خسدارو او لیوزو ځواکو 1200 کورونې ته مالی مرستې ورکړل سوې دي. د خسدار او د لیوز ځواک کسان د روان کال په مارچ میاشت کې د پولیو ضد کمپاین د حفاظت لپاره ګمارل سوي وو. د دې موضوع تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جمرود لاشوړې پیښې وژل شوی خاصدار او لیوی ځواک ورنه او ته مالی مرستې ورکړل شوې او دوی سره د پولیټیکل چارواکو لخوا د نور مرات ورکولو وعده هم وشوې. د دغه مالی مرستې ورکولو په وخت د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب مشال ریډیو ته وویل
دا کسان چې نن موږ کوم چکونه تقسیم کړو دا زموږ د خسدار فورس شهیدان وو او دی د پولیو ډیوټی کې شهیدان شوی وو او انشاءالله موږ به دا پولیو مهم دغه سره جاری ساتو او موږ دا اراده کړې ده چې څو پورې دا پولیو د خیبر ایجنسی نه او د ټول ملک نه ختم شوی نه نو موږ دا فورس په انشاءالله دغه سره قربانیان ورکو. موږ د شهید لپاره چې کوم لیوی فورس ته هغه چې کوم شهید هغه 30 لاکھ روپۍ دي او دې نه علاوه موږ د هغه ورثا کې چې غرور دي یا چې هغه کوم نوم راکړی دا موږ برتی کړی دي او انشاءالله یو ایکسټرا برتی یو بل چې موږ کوم فورس روان دي هغه کې ورلې یو بل برتی هم کوو.
نوموړي زیاته کړه چې د وژل شویو خاصدارو او لیوی زواک د بچو د تعلیم خرچه به هم پولیټیکل ایجنټ د خپل فند نور کوي. د جمرود سیمه حاجی پرویز کوکی خیل هم یو زوی چې په لیوی زواک کې کوټ حوالدار وو په لاشوړه کې د بمی چودنې ښکار شوی وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا د مرستې ترلاسه کولو په وخت خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
ماز بھائی په یو نیک مقصد کې شهید شوی دی. مونږ افسرې نه دي خراب حکومت طرف نہ مکسرا ڈیر شوی بس یو دعا شہین کا پاتی بھی پاتی بھی ان شاء اللہ ٹول سرتا ورسے در
یا د دیوی چې دروان کال د مارچ په وډومبۍ نیټه د جمرود په لاشوړه سیمه کې د پولیو ضد کمپاین د امنیت لپاره ګمارل شوی خاصدار او د لیوی ځواک په گاډو باندې پر لپسې دوه بمی چاودنې وشوي چې په نتیجه کې د خاصدار او لیوی ځواک خواوشا 2 تنه وژل شوي وو. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی د امنیت خرابې وضع باوجود په دې سیمه کې د پولیو ضد کمپاین پن جاری ساتلای دی او هڅه کوي چې وخت په وخت د خیبر هر سیمې ته د پولیو ضد کمپاین ډلې ورولېږي. د دوی پوینه 13 کال په خیبر ایجنسی کې د پولیو یا د ګوزند د ناروغۍ 40 کیسونه مخې ته راغلي وو خو سږکال تر اوسه یوازې 2 کیسونه تصدیق شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
ولانه اخرسته معنا
لیک چې تیر دی نه باسي د خجی سره پام کوه
الوی بو
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوی 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 قدرت ویلی میوجی بام کوا
دا مشال رادیو مزاحیه پروگرام بام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
او ریدلې مه هېروي.
تیر ورځ په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د څلورمې درجې دولتي کارکونکو د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره وکړه. دوی تر دوو ساعتونو د پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته پر لوی سړک ناسته وکړه او سړک یې د ګاډو تګ راتګ لپاره تړلی و. تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د مظاهره کې د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو د زرو څخه زیاتو کلاسور ملازمینو برخه واخیسته. مظاهرهچیانو ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول نمبر 1 څخه د صوبایي اسمبلی تر ودانې لاریون وکړو او دغلته په لوی سړک باندې تر دوو غنټو پورې احتجاجي ناسته وکړه. د کلاسور ملازمینو صوبایي صدر اکبر مومن د خپل مطالبو په اړه مشال ریډیو ته وویل
کلریکل سټاف والا هغه اپګریډ شو مونږ باغې کې نظر انداز شو داغه پوجا باندې په ټولو صوبه کې احتجاج شولو نو نن څنګه تاسو دا ګوره دا دونه غټ خلق چراغلی دی د ټولی صوبینا دا یو ظلم چې شوی دی دا غ ظلم خلاف دی دا درنه ورکی او ان شاء الله تعالی مونږ مترغه پورې نه پاسیږو چې سو پورې زمونږ اپګریډیشن نکړي.
د کوز ډیر کلاسور ملازمینو صدر دوست محمد ویناوا چې دوی سره حکومتي نمائندګانو ډیر واري اجمنی کړي خو تر وسه دوی سره شوی یو اجمنه هم نه ده پوره کړی شوی.
مونږ به پنځه کل نو سکل راګای په پنځه کل کې بمبر دګای باقي بمبر ټایم سکل باندې د 12 سکل پورې بوزي.
احتجاج کې ګډون لرونکو د شبقدر تحصیل یو کلاس فور ملازم فضل سبحان مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري کارکونکو کې دوی تر ټولو زیاته بے وزله طبقه ده او تر ټولو ډیر زیاتې هم دوی سره کیږي.
34 سال زمانو کړی دا اوسه پورې نه مونږ داسې سولی ده چې یاره مطلب دا دی مونږ ته د بچو ته دغه ګوډه تنخواه ده او په دغه خلوص کو دي نه ګریډ راکړي په یک کې برتی شو او یک کې بزو سبا چې لاړ شو زموږ واړه بچی دي نو مونږ په دې ګریډ څه کوو؟ 1,00,000 روپیا دې ماته نه لوشي په دې بزه څه کوم چې نه به کور کیږي نه به مطلب داري چې سکیږي بس دغه خلوص کو دي.
د حکومتي وفد لخوا لس ورځو کې د دوی د غوښتنو پوره کولو په ژمنه د کلاس فور ملازمینو مشرانو د صوبایي اسمبلۍ ودانې مخې ته احتجاجي ناسته ختم کړه او اعلان یې وکړو چې چیرې یاد موده کې د دوی غوښتنې پوره نکړي شوي نو اسلام آباد کې به د عمران خان د کور مخې ته احتجاجي ناسته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
امریکای فوجانو په افغانستان کې د بګرام له توقيف ځای لستانه پاکستانیان خوشی کړی دي. تر اوسه پورې څرګند نه ده چې خوشی شوی پاکستانیان بنديان څوک دي او یا کله خوشی شوی دي، خو د بنديانو خپلوانو او د هغوی مدافع وکیلانو د دوی د خلاصون تایید کړی دي. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
امریکایي چارواکو په پټه د بګرام له محبسه لس بندیان خوشی کړي دي. ریوټرز خبري آژانس ته د بندیانو مدافع وکیلانو پرون وویل دا بندیان چې کلونه په بګرام زندان کې به محاکمه تیر کړي وو خوشی شوي دي. هغوی ویلي چې د خوشی شویو پاکستانی بندیانو په منځ کې یو تن چې په عراق کې برتانی پوځیانو نیولی او افغانستان ته لیږلی وو لس کاله په بند کې تیر کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې توقيف ځایونه د جګړې له میدانه د خطرناکو کسانو د راګرځولو لپاره ضروري دي. رویټرز خبري آژانس وایي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا لس تنه پاکستانیان کله د بګرام له محبسه خوشی شوي دي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم مؤسسه چې د ځینو بندیانو استازیتوب کوي وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د بندیانو کورنیو ته خبر ورکړی چې خپلوان یې خوشی شوي دي، خو دا یې نه دی ویلي چې دا کسان چیرې ول. د تیر کال په دسمبر کې شپږ تنه پاکستانی بندیان خوشی او په پټه د پاکستان محبسونو ته ولېږل شول. دوی د څو اونیو په مخه د پاکستان په زندانونو کې بندیان ول. د پاکستان حکومت د امریکایي پوځیانو له لوري د شپږو خوشی شویو پاکستانیانو کورنیو ته خبر نه ورکړی، خو د پاکستان د عدالت پروژې محکمې ته شکایت وکړ او دوسیه یې وګټله. د پاکستان د عدالت په پروژه کې مدافع وکیل سارا بلال وویل د امریکا تر کنټرول لاندې په توقیف ځای کې په لسګونو کسان لا هم بندیان دي. دی وویل پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې مدافع وکیلانو او د بندیانو د کورنیو غړیو ته د بندیانو د خلاصون په اړه معلومات ورکړي څو هغوی د شکنجې له خطره ووځي. میرمن بلال دا هم وویل چې د پاکستانی پوځیانو لپاره د خلکو شکنجه کول عادي خبره ده. هر څومره چې څوک د دوی په توقیف کې زیات وخت تیر کړي په همغه اندازه زیات ربړول کیږي. پاکستانی چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د بشري حقونو نړیوالو ادارو تر دې پخوا پاکستان په منظم شکنجه تورن کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته ورجست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیم بجه سو شاهین بنری به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ستوري مشه د یو مهم خبرونه په بنو خار کې نن غرمه د یو بمی سودنې په نتیجه کې د دریو پولیسو په ګډون اته کسان جوړل شوی دی. پولیس چارواکي وایي چودی دن کی ترکی پہ موٹر سائیکل کے زیر پر ذکر شیو په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر اته ورځو وروسته نن غرز بندیز ختم کړی دی. دا اعلان نن د وزیرستان جرګې او د پولیټیکل انتظامی ترمنز تر غونډې وروسته شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویری د ګوزن رنز مخنیوي لپاره د فوز تر سار لاندې کمپاین وشي. د خیبر پختونخوا په سواد کې وسلوالو د مصالحتي کمیټې غړي وجل د سواد پولیسو مشر مشال لډو ته ویلي د بخت روان په نوم د کس تیر ماخام د منګوري په کس سړک د خپل کور په لور روانو چې وسلوالو ور باندې ډز وکړي. د پاکستان د راولپنډي یو هوټل مخې ته په 14 کې اتلس کسان جوړل شوی دي. د مرستندیو ادارې ریسکیو کارکونکو مشال لیډو ته ویلي 14 بیګا پوکم لس بجې شوې ده. د پاکستاني او طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه وایي د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د روغ جوړې په بهر کې پرستوځو سربېره د هیلمندې چې خبره با بریالې شي. د امریکا پوز د افغانستان د بګرام له زندانه لس پاکستانیان خوشی کړی دي. د دې بندیانو مدافع وکیلانو تیر ورځ رویټرز خبري ایجنس ته ویل بندیان تر کلونو بې له مقدمې د بګرام په زندان کې وو. د افغانستان د ولسمشرې دوه مخکښو نوماندانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې منلې دي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چمتو دي چې د ټاکنو په دویم پړاو کې ګډون وکړي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د ترهګرۍ یو پیښه هم د امریکا قوت او روحیه نشي کمزوري کولی.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنری وړاندې کاو. او سم استاسو پام د پاکستانیو ورسپانو پر لور راړو. د پاکستانیو ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لوستي دي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادریه کې وایي چې د شورو پورس په پاک افغان پوله د نازیان په سیمه کې د ډرون حمله د لارې د ناقانون ګرځولې شوی تنظیم لشکری اسلام پټنځي په نخ کړې شو چې پکې لسته نمړو او سوار لس جوبل شو. او د لومړی اطلاعاتو تر مخه وجلې شو کسانو کې مهم کمانډران هم شامل دي. ادریه مخ کې وایي هر څوک حمله د افغانستان اړخته شوی دا خو د یو خلاص سرحد دی. او دلته عام خلک هم د زرګون پشمیر کی د پولی اوڑی راوڑی نو زک پاکستان تا پا دغا حملہ هم اندیخ ندا. ادریا اخیر کی وای چی د دی ڈرون حملے سر با هم پا مذاکراتی عمل بد اغیز پریوزی نو زک پاکستان لپا کار دا چی امریکا سر پا دی خبری اوکڑی چی ورسر دا طالبانو او حکومت ترمینزا مذاکراتی عمل کامیابی سر سر تا ہو رسی. بل پلو ایکسپریس رسپانا خپل ادریا کی دا کراچی حالات راغستی دی. او وای چی وزیراعظم نواز شریف کراچی کی دهدفی اپریشن ختمی منظوری ور کړی دا. او سیکورٹی نافذ کونکو ادارو ته ویلی دی هدفی اپریشن دے بغیر د چا د دباو نه جاری وساتی. او چې د ملزمانو کوم سیاسی ګون مرسته وکړي د هغوی خلاف ته هم کاروایی کوي. د ادارې په وینا چې بشک کراچی دا وخت دا نام نه ښکار دا او هر ورځ پکې په لزګونو مړی کیږي. بتخوري هدفی وژنې او نور جرمونه ورځ په ورځ سیوا کیږي چې ورسره د کراچی اولس ډیر تنگ راغلی دی. ادارې چې اوس حکومت او پوس کراچی کې دامن پځای کول لپاره کومه اراده څرګنده کړې ده چې د ناقانون ګرځولې شو تنظیمونو په شمول به د ټولو جرایم پیشه عناصرو په ضد کاروایی کیږي او دې کې به د هیچا مخ ملازه نشي ساتلې. نو هیله ده چې کراچی کې به یو وار بیا امن پځای شي.
دسی میں حالات او دنڑے مطبوعات
فارن پالیسی مجلی په پاکستان کې د سعودي عرب او ایران د نفوذ په اړه لیکنه خبر کړې ده. په لیکنه کې راغلي دواړه هیوادونه د خپلو سیالیو لپاره د پاکستان خاور استعمالوي. رویټرز خبري اجانس د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د امریکا څارونکو ادارې د عمومي څارونکو انسپکټر د سرګندونو په اړه یو مقاله لیکلې ده. د دې دواړو مقالو غټه کې لا ګلایا زاور
فارن پالیسی مجللی کې چې سعودي عرب او ایران ترمنز له لسیزو راهیسې په پاکستان کې د اثر زیاتولو جنگ روان دی. دغه دواړه هیوادونه له یو بل لپاره سخت دریز لري او غواړي چې پاکستان په خپل خارجه پالیسۍ کې شامل کړي. دغه هیوادونه په افغانستان، خلیجی او نورو سیمو کې خپلې نظریې، سیمایزې او اقتصادي ګټې ترلاسه کول غواړي. مجللی کې چې د دغه جګړې لپاره د پاکستان خاوره استعمالیږي او په ځینو وختونو کې سعودي عرب او ایران خپل اثر زیاتولو لپاره تشدد نه هم کار اخلي. دغه دواړه هیوادونه پاکستان ته په بدل کې انعام او سزا هم ورکوي. مجله زیاتوي چې په ایران کې ډیر کم پاکستانیانو ته د روزګار موقع ملاویږي او د 1903 کال کې د ایران شاه په وخت کې له پاکستان سره مالی مرستې کېدلې. پاکستان له ایران سره 500 میله شریک پوله لري. پاکستان له خپلو دوه گاونډي هیوادونو افغانستان او هند سره هم شریک پوله لري، خو دغه هیوادونو سره اړیکې خې نه دي. د پاکستان مشران غواړي چې خپل ځان لپاره دریم گاونډي هیواد دښمن جوړ نکړي، نو ځکه له ایران سره هر ممکن اړیکې پر ځای ساتل غواړي. فارن پالیسی مجلې کې چې د پاکستان لخوا سعودي عرب او ایران سره اړیکو کې توازن ساتلو امتحان راغلی. د سعودي عرب شاهي خاندان ډیر اعتماد سره دا خبره کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په جلاوطنۍ کې په دغه هیواد کې استوګنه ورکړي وا چې خپلې ګټې پر مخ یوسي. کچری سعودي عرب په پاکستان کې په 1999 کال فوزی کوتتا روستو مداخلت نه وکړي، نو نواز شریف به اوس هم په جیل او یا ډیر په بد حال کې وي. مجله لیکي چې نواز شریف په دې روستو کې د ایران اندېښنې ختمولو لپاره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز تهران ته لیږلی وو او ایرانی ولسمشر حسن روحانی ته یې د ورورولۍ، همکارۍ او د هم آهنګۍ پیغام ورکړی وو او اوس نواز شریف په خپل هم د دغه هیواد رسمي سفر کړی. بلخو رایټرز خبرې ایجنسی لیکلي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا انسپکټر جنرل دفتر یو لوړ پوری چارواکي ویلي چې امریکې د افغانستان بیا ودانۍ لپاره 103 ارب ډالر خرج کړل، خو د دغه پروژو پر ځای ساتلو په اړه خوشبینه نه دي. د افغانستان بیا ودانۍ خصوصي انسپکټر جنرل جان سوپکو وای که څه هم امریکا په دغه هیواد کې جنگي هلې ځلې ختموي، خو له افغانستان سره به هر کال 6 ارب ډالرو نه واخلي تر 10 ارب ډالرو پورې مرستې کوي. د افغانستان پروژو لپاره 13 ارب ډالر ایښودل شوي خو له خرج کړی شوی نه دي. خبر ایجنس د سوپکو په حواله لیکي چې د سنټر فار نیوی انالیسس د اندازې تر مخه افغان ملي اردو 3,03,000 سرتیرو ته ضرورت لري چې د موجوده شمیر نه زیاته ده. د ته په خبره په دې به هر کال د 5 ارب نه تر 6 ارب ډالر پورې لګښت راځي. خبر ایجنس لیکي سوپکو وایي له افغانستان نه یو مهم سبق ترلاسه کړی چې د بیا ودانۍ پروژې د هغه هیواد د توان مطابق ورکړل شي. د نوموړي په وینا له افغانستانه د امریکا ځواکونه وزي او د امنیت حالات مسلسل سختیږي چې د انسپکټرانو لپاره ګرانه شوي چې د امریکایي فنډز لاندې پروژو څار وکړي چې آیا دغه پروژې مکمل شوي او آیا دا پیسې پر ځای لګېدلي او که نه. انسپکټران په دې باور دي چې د دغه هیواد 40% علاقو ته رسائی لري چې څارنه یې وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي.
روس وايي د هغو 1.5 هليكاپټرو له منځه چې د هیواد یې افغانستان ته د ورکولو قرارداد کړی دی دوی افغانانو ته سپارل شوی دی. یو روسی چارواکي ویل داسې ولس توپ لرونکي هليكاپټرونو په پرمختللي وسلو او وسایلو سنبال دي. د افغانستان هوایي ځواک ته د دغو هليكاپټرو د رانیولو قرارداد تیر کال د امریکا متحده ایالاتو او روسي لاسلیک کړو. د موضوع نور تفصيل اسمت ساروان راوړي.
روسیې ډاډ ورکړ چې د سږ کال د اکتوبر تر یو دېرشمې پورې به هغه ټول هلیکوپترونه افغانستان ته وسپاري چې دغه هیواد یې له امریکا سره قرارداد کړی و. د روسیې د پوځ د فدرالي خدماتو د تخنیکي هماهنګۍ د ادارې رئیس الکساندر فومین د پنجشنبې په ورځ وویل هیواد یې تر وسه وسه هڅه کوي چې MI-12 هلیکوپترونه د اکتوبر د میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې د افغانستان اردو ته وسپاري. د دغو هلیکوپترو د پیرودلو قرارداد په 2014 میلادي کال د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی و. تر دې مخکې د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د افغانستان د ملي اردو لپاره د امریکا او روسیې د روسو بورن اکسپورت شرکت ترمنځ د 21 هلیکوپترو د اخیستلو موافقه شوې وه چې دا هلیکوپترونه د 2012 کال په نیمایي کې افغانستان ته وسپارل شول. په مجموع کې د اوسنیو او پخوانیو قراردادونو پر اساس تر اوسه پورې د افغانستان هوایي ځواک ته 15 روسي هلیکوپترونه سپارل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه له روسیې څخه د افغانستان لپاره د 3 هلیکوپترو د رانیولو قرارداد کړی و چې ارزښت یې به 333 میلیون ډالره کیږي. ټول هلیکوپترونه د شپې د کامرو په شمول په پرمختللو وسایلو سمبال دي. تر دې مخکې د امریکا لوی رئیس جنرال مارتن دیمسی د خپل هیواد مشانو جرګې ته ویلي و چې پنټاګون اوس د افغانستان لپاره د روسیې د MI-12 هلیکوپترو متبادل نه ویني. د چې د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د متحدو ایالاتونو مشانو جرګې ته خبري کولې وویل د روسیې هلیکوپترو په ځای د نورو لټکړې خو متبادل نه دی موندلې. د امریکا لوی رئیس وویل د کانګرس له لوري د روسیې د روسو بورن اکسپورت کمپنۍ پر ضد د بندیزونو د لګولو هڅه به سبب شي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له هوایي ملاتړ به برخې شي او دا د اندېښنې وړ ده. پنټاګون تر دې مخکې تایید کړی و چې د روسیې پر ضد بندیزونه به د افغانستان د هوایي ځواک لپاره له روسیې د MI-12 هلیکوپترو درانیولو پر قرارداد اخیز و نه کړی.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
برتانوی ورسپانی ګارډین په افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو او تر ټاکنو وروسته د نوی ولسمشر د لومړی توبونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکي حکومت باید د هیواد په حکومتي یا ملکی اتسانګ کې اصلاحات راولي. د دې لیکنې غټه کې لولند دې می ورسته ورو ګارډین روسپانی د دې مقالې په پیل کې لیکلي دي چې کله ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه هر یو ولسمشر سي نو په حکومتي ادارو کې به اصلاحاتو ته ډیر اړتیا لري. ګارډین روسپانی د افغانستان د نوي ولسمشر لپاره په دې مقاله کې د یو شمیر لومړی توبونو یادونه کړې ده. ورسپانه لیکي لیډر مودې راهیسی د حکومتي اصلاحاتو چاري د پنګوالو په واک پاتې سوی دي او اوس نوې حکومت باید د راتلونکو لپاره ایجنډا په خپل لاس کې واخلي. افغان حکومت باید د ولسی خدمتونو لپاره خپل اصلاحات رامنځته کړي او هغه په څرګند توګه افغان ولس او نړیوال ټولنې ته روښانه کړي. ورسپانه لیکي تر دې وړاندې به پنګوالو د ملي لومړی توبونو ټاکلو لپاره لوی شمیر وسایل لګول خو اوس افغان حکومت ته پکار ده چې د ملي پرمختګ لپاره د پلان جوړونې چارې په خپل سمبال کړي. ګارډین د نوي افغان روسمشر لپاره بل لومړی توپ دا یادوي چې باید وزارتونه نور جواب دی کړي. د ورسپانی په لیکنه تر دې وړاندې به وزارتونه خپل لاس تراوړنی نه بلکې یوازې دا پډاګه کول چې څومره خرڅونه یې کړی دي. د ګارډین په لیکنه اوس باید وزارتونه خپل هدفونه وټاکي او له هغه سره سم د هغوی د ترلاسه کولو لپاره ورته وسایل ځانګړي کړي. همداسې راتلونکي افغان حکومت ته پکار ده چې وزارتونو ته لا نور ازادي ورکړي چې د ځان لپاره د وسایلو انتخاب وکړي. دا ځکه چې وزیران تر هغه وخته جواب دی نسی ګرځول کېدای تر څو چې هغوی ته زیات واک نوي ورکړل شوی. ورسپانه د نوي ولسمشر لپاره بل دا وړاندیز کوي چې باید واک کښته کچي یا سیمه ایزو ادارو او چارواکو ته هم انتقال کړي. یعنی ولایتي ادارې باید د ځان لپاره لومړی توبونه وټاکي او د هغوی د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. ګارډین لیکي افغان حکومت چې به د اصلاحاتو لپاره کومې هڅې کوي باید ولس په هغوی خبر وساتي. افغان حکومت ته پکار ده چې ولس ته داسې یو دید ورکړي چې هغوی خپل راتلونکی خوندي وویني. ګارډین روزپانی په خپل مقاله کې ورستۍ وړاندیز دا کړی دی چې باید په روان کال کې رامنځته کېدونکی افغان حکومت د خپلې دورې پر مهال ولس ته غوږ ونیسي چې هغوی څه غواړي او باید د خبرو اترو داسې لاره خپله کړي د کوم له لارې چې به د هیواد لوی شمیر ستونزې او شخړې هوارې سي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
له پاکستان خبریدونکو د انګلیزي ژبې په ورسپانه ډان کې د قانون پو او د بشري حقوقو فعال آی ای رحمان لیکنه خبره شوې ده. د تیر اتوار پر ورځ د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ځینو ګوندونو او ډلو احتجاج او د هغوی تورونو ته په کتو آی ای رحمان وای په هغه هیواد کې انتخاباتي نظام او سیاسي فرهنګ له ستونزو ډک دی. په لیکنه کې راغلی په پا پاکستان کې هیڅ کله هم البېله لاسوهنو او بې قاعدګیو انتخابات نه دي سوي. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل را اوروي.
قانون پوه د بشري حقوقو فعال آی رحمان د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ځینو ګوندونو او ډلو هغه احتجاج ته په مثبت سترګه ګوري چې دوی د تیر اتوار یا یکشنبې پر ورځ وکړ. دی وایي که څه هم له دې کاره د تحریک انصاف مخه د میانواز شریف یو کلن حکومت هدف ګرځول دي، خو اوږدمهاله هدف یې د پاکستان جمهوري نظام دی. په دې لړ کې دلایل ساده دي، یعنی د حکومت قانوني حیثیت سم نه دی ځکه چې د 2013 زیږیز کال انتخابات راڼه نول. د لیکوال په خبره د مخالفو ګوندونو بل دلیل دا دی چې پاکستان ډیموکراسۍ ته نه بلکې خلافت ته ضرورت لري. د لیکوال پاند کړ ډیموکراسۍ په دې دلیل رد کړل شي چې د ولس له عقیدو سره سمون نخوري او یا هم د پوځ مشران د هیواد سمون نسخه تجویز کړي، نو نتیجه یې یوه وي او هغه په یو نه یو شکل کې د جابرانه نظام راتګ وي. آی رحمان وایي هیڅ کس دا دعوه نشي کولی چې په پاکستان کې اوسنی نظام ډیموکراټیک دی او یا هم د ولس ارمانونه پوره کوي. دی وایي اصلي ستونزه دا ده چې په پاکستان کې داسې هڅې شوي دي چې پر یوې داسې ټولنې د جمهوریت یا ولسواکي وتپل شي چې د ډیموکراسۍ ضد ارزښتونو یا اقدارو په حصار کې راګیره ده. د ده په اند په تیرو کلونو کې د مذهبي فکر پراخېدو په ټولنه کې توازن تر مرګونې حده کم کړی دی. د انساني ټولنې ذهانت دا دلیل ردوي چې سیاسي نظام دی د خلکو له پوهې یا پوهاوي لوړ وي. همدا لامل دی چې باید د دولت جوړښتونه د داسې بدلونونو پر راوستو کې رول ولوبوي چې خلک د مساوات، ازادۍ او ټولنیز عدالت یا انصاف نظریې ومني او بیا د ډیموکراسۍ لپاره لار برابره شي. آی رحمان لیکي که دا کار ونه شي نو له ډیموکراسۍ پرته چې بل هر نظام راشي هغه به هم له ټګیو او درغلیو ډک وي او د خلکو خراب برخلیک به لا پسې خراب کړي. د ده په خبره د پاکستان فرهنګ یا کلتور تر اوسه د رڼو انتخاباتو اجازه نه ده ورکړې. په هغه هیواد کې چې هر ځل انتخابات شوي دي په هغو کې بې قاعدګۍ موجوده وي. آی رحمان لیکي دا ډېره ګرانه خبره ده چې په انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت لاسوهنه ونه کړي، خو که لاسوهنه ونه لري هم نو نوماندان او د هغوی ملاتړي د بریا ترلاسه کولو لپاره ټولې ناسمې لارې کاروي. د لیکوال په اند د پاکستان د انتخاباتو په کمیسیون کې ستونزې یو خوا په هغه هیواد کې سمه رڼا او کره سرشمیرنه هم نشي کېدای. د هغه هیواد د قومي اسمبلۍ څوکۍ هم د صوبو ترمنځ په سم ډول نه دي ویشل شوي. په اساسي قانون کې د نوماندۍ وړ کېدو مادې یعنی آرټیکل 2 او 3 هم تاواني دي. په سینټ کې د جماعتونو ملایانو یا خطیبانو ته له ټیکنوکراټانو سره برابرې څوکۍ ورکول او په عملي ډول بزګرانو، کارګرانو او بېوزله خلکو ته په عمومي ډول د استازیتوب نه ورکول، دا ټول هغه څه دي چې د پاکستان ډیموکراټیک نظام خراب کړی دی. آی رحمان زیاتوي د دې مسئلو هواري تر ټولو غوره لار دا ده چې ټول سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې یوه کمیټه جوړ کړي او یو سم انتخاباتي نظام جوړ کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شبکې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وروستیو نتیجو له اعلان سره ویلي چې په هغه هیواد کې به ولسمشریز انتخابات دویم پړاو ته ځي. نو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې پر دې موضوع غږیږو چې ولس ولې باید رای ورکړي. په افغانستان کې څوک رای ورکولی شي؟ همداراز که ولس په انتخاباتو کې ووټ ونه کاروي نو نتیجه یې څه کېدای شي؟ د دې او نورو پوښتنو ځواب د جمهوریت په دې خپرونه کې اوري چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
آیا افغانان باید د ولسمشریزو انتخاباتو په دویم پړاو کې هم د رای ورکونې مراکزو ته لاړ شي او کنه؟ رای ورکول ولې ضروری دي او دا د جمهوریت یا ډیموکراسۍ لپاره څومره ګټه رسوي؟ په افغانستان کې څوک رایه ورکولای شي؟ آیا رښتیا به هم زیات افغانان د ولسمشریزو ټاکنو په دویم پړاو کې برخه واخلي او که څنګه؟ د یوه هیواد د ډیموکراټیک کولو لپاره باید رایه په څه ډول وکارول شي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په یو خبری غونډه کې وویل چې د اپریل 15 نیټې د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې ښیي چې یوه نوماند هم له 50% زیاتې رایې نه دي ترلاسه کړي. د افغانستان د اساسي قانون له وینا سره سم په ولسمشریزو ټاکنو کې که یو کاندید یا نوماند ساده اکثریت ترلاسه کړي نو هغه ولسمشر کېدای شي. دا ساده اکثریت 50:1 یا 50% رای وي. د خبری غونډې پر مهال نورستانی وویل وروستۍ پایلې ښیي چې د ولسمشرۍ څوکۍ دوه نوماندانو یعنی ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. د ده په وینا د دویم پړاو انتخاباتي سیالي به هم د دې دوو نوماندانو ترمنځ وي. نورستانی وویل د وروستیو پایلو تر مخه عبدالله عبدالله 45% او اشرف غنی 1.6% رایې ګټلې دي. نوموړي ویل په افغانستان کې به د دویم پړاو انتخابات شاوخوا یوه میاشت وروسته د جوزا پر 23 نیټه چې د جون له 14 سره سمون خوري کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی له افغانانو غوښتنه وکړه چې د تیر په څیر د یو ځل بیا په انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. د اپریل پر 15 شاوخوا 2 میلیون افغانانو د خپل خوښې نوماندانو ته رایه ورکړې وې. د افغانستان د انتخاباتو په اړه په دې خبرونه کې تاسو ته ځینې عمومي معلومات درکوو. په دې لړ کې لومړی پوښتنه دا ده چې څوک کولای شي چې په انتخاباتو کې خپل رایه وکاروي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي هر 18 کلن افغان که ښځه وي او که نر په انتخاباتو کې خپل رایه کارولی شي.
قانون سره سم هر هغه څوک چې د 18 کلنۍ عمر بشپړه کړی وي او د رایې ورکولو کارت ولري د هغه ښځه وي که نر وي هغه کولی شي د خپل سیاسي مشر یا زعیم په ټاکلو کې برخه واخلي. هغه کولی شي چې د ولسمشرۍ نوماند ته او د ولایتي شورا نوماند ته رایه ورکړي.
په کابل کې د سولې او کړکېچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو پوه حسیب الله شینواری وایي د قانون تر مخه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ټول افغانستان یوه حوزه وي او هر کس چې د رای ورکونې کارډ لري رای ورکولی شي.
په ولسمشریزو ټاکنو کې ټول افغانستان یوه انتخاباتي حوزه یوه ټاکنیزه حوزه وي، یعنی د هېواد د هر ګوټ نه هر کس کولی شي خپل خوښ کاندید رای ورکړي. په هغه کې د رای ورکونکو د منطقې پورې
د حسیب الله شینواری د خبرو دا معنا شوه چې که د مثال په ډول یو کس په ننګرهار ولایت کې د رای ورکونې کارډ اخیستی وي او د انتخاباتو پر ورځ په کابل، مزار، هرات، کندهار یا د افغانستان په هر بل ولایت کې وي، هلته د خپلې خوښې د ولسمشرۍ نوماند یا کاندید ته رایه ورکولی شي. انتخابات د جمهوریت یا ډیموکراسۍ لپاره څومره مهم وي؟ د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي انتخابات د نړۍ د هیوادونو ملتونو لپاره حیاتي ارزښت لري.
انتخابات په اوسنۍ شرایطو او په اوسنۍ نړۍ کې د هر ملت لپاره حیاتي ارزښت لري. د دې ارزښت په دې کې ده چې د انتخاباتو له لارې ټول ولسونه یا ټولنې یا ملتونه د خپل هیواد د سیاسي مدیریت لپاره رهبران، مشران او هغه کسان چې کولای شي دوی راتلی کې برنامې ختم ځین کړي او مشتي وکړي سي هغه خلک انتخاب وي. نو د دې خلکو په انتخاب کې باید دقیق اوسېږي.
په کابل کې خبریال او د سیاسي چارو پوه حبیب خان توتاخیل وایي په ټاکنو کې چې څومره زیات خلک برخه واخلي همره یې ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ ته ګټه رسیږي.
ټاکنو کې څومره زیات څومره ډیر د خلکو ګډون زیات وي همره مشروعیت او همره ولسواکۍ لپاره ګټه رسیږي، د هیواد لپاره ګټه رسیږي. په د لومړي پړاو ټاکنو په اړه باندې ویل کېدل چې ګوندې کم خلک به رایې ته راشي، کم خلک به ووټونه ورکړي، د طالبانو له خوا نه هم ډېر زیات ګواښونه سوي چې دوی به ټاکنې ګډوډې کړي او خلکو ته اختیارونه ورکول، خو داسې ونه شول. افغانانو د ټاکنو په ورځ باندې په لومړي پړاو کې ټوله دنیا یې حیرانه کړه، نړیوال او په خپل د سیمې هېوادونه یې حیران کړل، ځکه په ډېر ښه احساساتو باندې د یو ملي حماسې د ملي ورځې په ورځ سیر باندې افغانانو د ټاکنو ورځ لمانځله او په ډېر ستره کچه باندې ګډون کوي. شاوخوا 2 میلیونه خلکو د ټاکنو پورس خپل رائے کاروالی د خپل خوخ کاندیدانو ته نو دا ظلم دین خلکو سدان دخنی دی چې ګوندې ډیر خلک وو پټاکنو کې ګټن ونه کی خو زه په دې باور لرم چې افغانان به یو تر زیاده ثابته کې چې دوی د خپل راتلونکي او د خپل مشرتابو په ټاکلو کې رغم ونډه به اخلي.
تو تا خیل وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په لومړي پړاو کې د زیاتو کسانو برخه اخیستل د ویاړ خبره ده.
د ټاکنو کمیشن رئیس هم وویل چې افغانستان د سیمې د مسلمانو هیوادونو په قطار کې څلورم هیواد ده چې ټاکنې ډېرې ښې ترسره شوې دي په افغانستان کې. چې دا پخپله د افغانانو افغانستان لپاره د ویاړ ځای ده او ډېره ستره خبره ده.
حبیب خان تو تاخیل وایي دا ځل به د افغانانو لپاره د رایې ورکونې عمل ځکه اسانه وي چې یوازې دوه کاندیدان پکې شامل دي.
دا ځل به د رایې ورکونکو لپاره هم یو څه اسانه وي په دې وي چې دا ځل یوازې دوه کاندیدان دي او د دوه کاندیدانو ترمنځ ټاکنه به یو څه اسانه وي. نو دا ښکاری چې دویم پړاو بل تیر پړاو نام په ډېر جموجوس باندې به افغانان او هیوادوال په دې کې برخه اخلي او خپل رایه بوت کوي.
کولس په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو تاوان یې څه کېدای شي. د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي که خلک رایه ورنکړي نو ښایي هغه کاندید په انتخاباتو کې بریالی شي چې د ولس نوي خوښ
دې خاطر متور کوي چې چېرته په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي او برخه پکې وانخلي ممکن هغه څوک چې ستا خوښ نه وي هغه سړی کامیاب او که ته برخه پکې واخلې او د دغه شپږ کاندیدانو کې یا شپږ نوماندانو کې یو کس ته رایه ورکړي نو ستا یو رایه کولی شي چې هغه کامیاب شي او بلاخره د افغانستان هغه د خپل سرنوشت
د سیاسي چارو پوه حبیب خان تو تاخیل وایي دا له مخکې روښانه و چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې به دویم پړاو ته ځي. نو همدا لامل دی چې د انتخاباتو کمیسیون او ملي امنیتي ځواکونو د دې لپاره تیاری نیولې دی.
دا وړاندوینه ډېر له پخوانه کېدله. د حتی د ټاکنو د لومړي پړاو څخه پخوا دا وړاندوینه ډېر خلکو کوله چې ټاکنې به دویم پړاو ته ځي ځکه په لومړي پړاو کې ډېر زیات نوماندان وو او رایې ډېرې زیاتې ویشل شوې وې. نو دا د خلکو لپاره حیران کوونکی نه وه چې ټاکنې دویم پړاو ته لاړ شي ځکه ډېر خلکو د دې تمه لرله او خلک د همدې لپاره هم تیاری لري. حکومت هم په بار بار ویلي وي ملي امنیتي ځواکونه هم ویلي دي دوی د لومړی سرو لومړی وختونه ویلي دي لومړی پړاو په وختو کې همدا خبر کوله چې ټاکنې دویم پړاو ته ځي موږ تیار یو او همداسې ولس او خلکو
تو تاخیل وایي لوسه نوماندانو د انتخاباتو دویم پړاو لپاره کمپین پیل کړی دی.
نوماندانو هم لاس سر لوسه د دویم پړاو لپاره د ټاکنې دویم راوند لپاره تیاریان شروع کړي دي ولس هڅوي. نو وګورو چې دا شاوخوا یو میاشت وخت لري نوماندان د ټاکنو تر ورځې پورې د دویم پړاو د ټاکنو تر ورځې پورې خلک وهڅوي جلسې وکړي او خلک
تو تاخیل وایي د افغانستان په جمهوري نظام کې د سیاسي فرهنګ یا سیاسي ګوندونو کمواله یا کمزوري یو لوی ستونزه ده.
په افغانستان کې قوي سیاسي ګوندونه نشته او دا د دین ستونزې د رامنځته کړي دي چې خلک د ایدیالوژي په بنسټ باندې رایه نشي کارولی ځکه سیاسي ګوندونه نشته نو افراد او اشخاص ته خلک رایه ورکوي تر ډېره دوی ته باندې. خو په تیر ځل ټاکنو کې هم ډېرو خلکو داسې چاته خپل د خوښې نوماندانو ته په دې نیت رایه ورکړې وه چې ګوندې دوی به د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه پلانونه ولري افغانستان به آباد او سوکاله کړي.
ولس چې کله رایه ورکړي نو باید په کوم اساس خپل نوماند وټاکي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارو پوه حبیب خان تو تاخیل زیاتوي افغان لوس باید د کاندید د پلانونو پر اساس رایه ورکړي او له ژبني سمتي یا نسلي تعصبه کار وانخلي.
افغانان باید په دې باندې فکر وکړي او داسې چاته رایه ورکړي چې دوی د پلانونو خبرې دوی په اړه پوهېږي خبر ترې لري د وطن لپاره په ګټه اوسي د وطن لپاره د سوکالي آبادي او پرمختګ لپاره ښه پلانونه لري داسې چاته باید رایه ورکړي. نور خو ورا دی هر څه خپل کار ده د قانون مخې هر څوک خپل خوخه باندې کولی شي هر چاته رایه ورکړي خو خو بداوي چې کلام افغانان خپل رایه کاروي ډیری مرکزونو ته ورځي هر هغه چاته ورکړي قومي ژبني او سمتي مسائل په نظر کې ونیسي او د خپلواک او یو موټی او
اوریدونکو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د 2014 زیږیز کال د اپریل پر 15مه په انتخاباتو کې چې کومو حکومتي چارواکو یا د کمیسیون کارکوونکو درغلي کړې ده او یا یې هم د درغلۍ هڅې کړې دي باید له دندو لرې کړل شي. د کمیسیون په وینا په دې ترڅ کې ولسمشر حامد کرزي ته سپارښتنه کړې ده چې هغه حکومتي چارواکي چې ورباندې تور پورې شوی دی د له دندو ګوښه کړي. کمیسیون زیاتوي د دې ادارې هغه کارکوونکي چې ورباندې د درغلۍ تور پورې شوی و به هم له دندو لرې کړي. د پوهانو په خبره ښکاري داسې چې د انتخاباتو په دویم پړاو کې به هم زیات افغانان د رای ورکونې مراکزو ته ولاړ شي. له دې سره دا خبرونه پای ته رسي. بلونی به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکی ریپی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانو نو خویده دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
دادی سنو برسین خلکو تیریاسی شهوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو سی پختو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري